السلام علیکم د ازادي رادیو پی یو سټوډیو ته شرغلاست د ماشام شپږ بجې سوی زه ملالی بشیر دا پښتو خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. یو الوتکه چې ګمان کیږي د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پکښې وه او غوښتل یې په مزار شریف کې کښېني په ترکمنستان کې کښېنستلې ده. د کابل درې دروازې د پلټنې په تخنیکي ماشینرۍ مجهزې سوې. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ اړوند خبرونه له نوري اس نوري څخه اورو.
پستر کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. ناتو وایي د مزار شریف په هوایي ډګر کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د سپرلۍ د الوتکې د کښېناستو مخه نه ده نیولې. د امریکا حکومت تصدیق کړی چې ایران د 2015 کال اټومي موافقې سره سم عمل کړی دی. د نوبل د سولې د جایزې ګډونکې ملاله یوسفزۍ له نایجیریا وغوښتل چې د پوهنې د سیستم په ښه کولو تمرکز وکړي. د خبرونو تفصیل. ناتو وایي د مزار شریف په هوایي ډګر کې د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د سپرلۍ د الوتکې د کښېناستو مخه نه ده نیولې. له دې مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې یوه الوتکه چې ګمان کېده د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم به پکې وه او غوښتل یې د مزار شریف په هوایي ډګر کې کښېني، جرمني ځواکونو ورته د کښېناستو اجازه نه ده ورکړې او ترکمنستان ته تللې ده. د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په خپاره شوي بیان کې تورن ویلیام سلوین ویلي چې دا د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت دنده نه، بلکې د افغانستان د حکومت کورنۍ مسله ده او ناتو پکې مداخله نه ده کړې. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر بیا دغه راپورونه چې ګواکې ښاغلی دوستم په همدې الوتکه کې و رد کړی دی. دغه دفتر په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی دوستم د ترکیې په انقره کې دی او په څو راتلونکو ورځو کې وطن ته د بیرته راتلو نیت نه لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د بلخ د ولایتي شورا د دوو غړو په حواله خبر ورکړی چې د مزار شریف په هوایي ډګر کې د دوستم د هرکلی لپاره له 500 تر 1000 پورې کسان راټول شوي وو. د افغانستان مشرانو جرګې د خیبر پښتونخوا ایالت په خیبر ایجنسۍ کې د پاکستان د پوځ لخوا د پیل شوو عملیاتو پر اغېزمنتوب شک څرګند کړ. دغې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن عمومي غونډې ته وویل چې پاکستان په دا ډول اقداماتو سره هڅه کوي چې د افغان حکومت او د نړیوالې ټولنې ذهنیتونه خراب کړي.
پاکستان تل داسې کارونه ترسره کړي چې د افغانستان حکومت، د افغانستان خلک او نړیواله ټولنه په حرج کې واچوي او یې ذهنونه خراب کړي. د هغوی هر عمل په حقیقت کې د افغانستان د بې خیری په رابطه ده او زمونږ د خپلو مسلکونه خواهش داره چې هغه مرزونه او سرحدونه چې د افغانستان په مرزي او بدبخته کرښه باندې د ډیورنډ په نوم پراته دي د دې نه دفاع وکړي.
د پاکستان پوز اول مورز وویل چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د داعش ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د خیبر څلور په نوم پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت له دې مخکې د پاکستان دغه پوځي عملیات بې ګټې بللي وو. د بغلان یو امنیتي چارواکی وایي د دې ولایت په شمالي برخه کې د وسلوالو طالبانو د پراخې حملې او نښتو په نتیجه کې 15 پولیس وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. د پولیسو منصبدار امیر ګل حسین خیل وویل چې وسلوالو طالبانو له دریو خواو د پولیسو پر بوستو برید کړی و چې په نتیجه کې سخته جګړه ونښته. د بغلان امنیتي چارواکي د مرکزي بغلان ولسوالۍ په لاره کې پر پرتو پوستو د وسلوالو طالبانو د حملې او هغوی ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر هم ورکوي. د بغلان د امنیې قمندانۍ ویان زبی الله شجانن مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا پېښه د مرکزي بغلان ولسوالۍ په لاره شوې چې په نتیجه کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي او له 20 زیات ټپیان شوي دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا حکومت تصدیق کړی چې ایران د 2015 کال اټومي موافقې سره سم عمل کړی او پر دې هېواد د بندیزونو د نرمولو بهیر به دوام وکړي. خو د ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې په عین حال کې ژمنه کړې چې د بلاستیک توغندیو د ازموینې او ځینو نورو مسایلو له کبله به پر دې هېواد بندیزونه دوام وکړي. د ترامپ ادارې پرون ناوخته وویل ایران له لویدي سره د اټومي موافقې پر اصولو عمل کړی، خو په عین حال کې پر ایران له دې کبله سخت انتقاد کړی چې د بلاستیک توغندیو د جوړولو او نورو اقداماتو په وسیله د دې موافقې له اصلي مفهوم څخه داسې سرغړونې کړي چې د نورو بندیزونو په وسیله به په نښه شي. د یو بل خبر لمخې د ایران د ولسمشر کشر رور حسین فریدون چې څو ورځې مخکې د مالي بې نظمۍ او د ادعاو په تور نیول شوی و د دوشنبې ورځ په ضمانت خوشې شوی دی. د راپورونو له مخې هغه وروسته له هغې روغتون ته ولېږدول شو چې په محکمه کې روغتیایي وضعیت ښه نه و. فریدون چې د حسن روحاني نږدې سلاکار هم دی، په دې اړه چې څومره پیسې په ضمانت د ضمانت په توګه ایښي دي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل کېږي چې د هغه نیونه پر روحاني چې هڅه کوي له لویدي سره اړیکې ښه او پر ټولنې محدودیتونه لرې کړي د سخت دریځو واکمنانو لخوا د فشارونو راوستل دي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی له نایجیریا وغوښتل چې د پوهنې د سیستم په ښه کولو تمرکز وکړي. هغې دغه غوښتنه له دې هېواد څخه د کتنې په ترڅ کې وکړه. ملاله یوسفزی د چیبوک له یو شمېر نجونو زده کوونکو سره چې دې ورته کمپاین کړی و وکتل. دغه شل کلنه پاکستانۍ د پوهنې مدافع چې په 2012 کال پر هغې وسلوالو طالبانو له حملې او ټپي کېدو وروسته ډېرې پېژندل شوې، ملګرو ملتونو په تېر اپریل میاشت کې د سولې پیغام وړونکې ونومولو چې په نړۍ کې د نجونو د زده کړې د پراختیا لپاره کار وکړي. په ابوجا کې د نایجیریا له سرپرست ولسمشر سره لکتنې وروسته ملاله وویل چې حکومت باید د پوهنې په برخه کې په ټول هیواد کې یو اضطراري حالت اعلان کړي، ځکه په لومړنیو زده کړو برابر نږدې نیمایي ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. افغانستان ته د ولسمشر غنی د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم دراتلو د مخنیوي په تړاو زد او نقیز راپورونه خپاره سوي دي. د دغه راپورونو تفصیل درته وړاندې کوو. د کابل درې دروازې د پلټنې په تخنیکی ماشینری مجهز سوي.
دغه اسکینرونه چې په دوست هیواد چین مون سره کومک کړی ده په درو دروازو کې عملا په خپل کار باندې پیل کړی ده.
د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي د افغان او پاکستانی حکومتونو ترمنځ د ګډو عملیاتو په اړه چې کوم توافق سوی و پاکستان ورڅخه پر شا سوی دی.
پاکستان تل داس کارونه ترسره کړي چې د افغانستان حکومت د افغانستان خلک او نړیواله ټولنه په حرج کې واچوي او یې ذهنونه خراب.
د دغو راپورونو ترڅنګ نور مهم موضوعات هم لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسوس مشغله ازادي رادیو اوري. افغانستان ته د ولسمشر غنی د لومړی مرستيال عبدالرشید دوستم دراتلو د مخنیوي په تړاو زده نقیز راپورونه خپره سوي دي. مشرانو جرګوي هر چا چې د عبدالرشید دوستم دراتک مخنیوي کړی وي غیر قانوني کاري کړی دي. یوې باوري سرچینې له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا تایید کړي چې د مزار شریف په هوایي ډګر کې هغه الوتکه ته د ناستې اجازه نه دا ورکړل سوي چې د ولسمشر لومړی مرستيال عبدالرشید دوستم پکښي وو. د جنرال دوستم دفتر بیا ویلي چې ترکیه کې دی او د افغانستان ته سفر نه درلود. محمد حدیث پردیس راپور لري.
کڅه هم تر اوسه پورې په هغه لوټکه کې چې په مزار شریف کې د ناسې مخنیوي شوی د دوستم موجودیت کرا شوی نه دی، خو د افغانستان مشرانو جرګه دوستم پر وړاندې د داسې کوم اقدام ترسره کول غیر قانوني بولی. د جرګې مرستیال محمد علامه زادیار وایي چې عدلي او قضایي بنسټونو له د دوستم په اړه حکم نه دی کړی او د راتک مخنیوي غیر قانوني دی. د جرګې د سه شنبې د ورځې غونډې تر ډیره همدې موضوع ته ځانګړی شوی و. ښاغلی زادیار وایي د بهرنیو ځواکونو په ګډون که هر چا د جنرال دوستم د راتک مخه ولې وی ملي ګټې زیانمنې کړې دي.
اگر قرار دی بوده باشه کې جنرال دوستم د افغانستان
دی وی هر چا چې د جنرال دوستم د الوتکې د راتګ مخنیوي کړی وي دا د افغانستان د ملي حاکمیت د نقص په معنا دی او غیر قانوني کار دی، ځکه تر اوسه محکمې د جنرال دوستم په اړه حکم نه دی کړی. د حکم له صادرېدو وړاندې هیڅوک حق نه لري چې د یو شخص په ژوند کې مداخله وکړي. ښاغلی دوستم خو لا د ولسمشر مرستیال دی او له خلکو یې رایه اخیستي. په داسې حال کې چې حکومتي چارواکو د دې مسلې په اړه په څرګند ډول څه نه دي ویلي، خو یوې باوري سرچینې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړې چې د مزار شریف په هوایي ډګر کې د دوستم د الوتکې د کوزیدو مخنیوي شوی و. د سرچینې په وینا پیلوټ ته لارښوونه شوې وه چې الوتکه دې په کابل کې کوزه کړي، خو پیلوټ ترکمنستان ته مخه کړه. خو د دوستم دفتر بیا د یو بیان په خپرولو سره دا هر څه رد کړي او ویلي دي چې دی لا هم په ترکیه کې دی او تر اوسه یې د راتګ پرېکړه نه ده کړې. په ورته وخت کې سرچینې غنی همدارز ویلی چې د بلخ والی عطا محمد نور او د دوستم ګڼ پلویان تیر شپه د مسار شریف هوایی ډګر ته د دوستم هرکلی لپاره ورغلی وو. د بلخ د والی وین منیر فرهاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که عطا محمد نور هوایی ډګر ته ورغلی هم وي د جنرال دوستم نه بلکې د ترکی انجینرانو د خره خلاص په هدف به وي. دی وایي که د بلخ والی هوایی ډګر ته ورتله هم نو هدف یې د ترکی میلمنو هرکلی و چې دا کار په تیر کې هم شوی او په راتلونکي کې به هم ترسره کیږي. دا سیداوی هم مطرح شوی چې په مزار شریف کې د جنرال دوستم د الوتکه د کیناستلو مخه جرمني ځواکونه نیولې خو په کابل کې د غوث ملاتړ ماموریت ځواکونه بیا دا ډول داوی بې بنسټه بللي. شاوخوا میاشت وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د بلخ والی عطا محمد نور او د اجرایي رئیس دویم مرستیال حاجي محمد محقق د افغانستان د ژغورنې په نوم په ترکیه کې د یو نوي ائتلاف اعلان وکړ. تر دې وروسته لومړی د اجرایي رئیس دویم مرستیال حاجي محمد محقق او بیا درې ورځې وړاندې د ائتلاف بل غړي عطا محمد نور پر ولسمشر غنی او پټوله کې پر حکومت جدي انتقادونه وکړل. د سیاسي چارو کارپو داود مایر وایي دا چې په ترکیه کې رامنځته شوی ائتلاف د ځینو بهرنیو هیوادونو ملاتړ له ځان سره لري نو ښایي د دوستم د راتګ مخنیوي هم له همدې ویرې شوی وي.
تاسو مرشغ له ازادي راډیو اوري. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي حکومت د افغانستان د ژغورنې له ائتلاف څخه دسته اندېښنو لپاره جنرال دوستم ته اجازه نه ده ورکړې چې افغانستان ته ستون سي. سیاسي کارپو داود مایار وایي دا چې د رامنځته سوی ائتلاف افغان حکومت ته ستونزې جوړولای سي نو ځکه دا اقدام شایي سوی وي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس له ښاغلي مایار سره مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې ائتلافونه حکومت ته اول ستونزه پیدا کولای سي. شاغلی مایر په جواب کې وویل
دا د ائتلافونو مسله چې کومه ده د ایمیز کې کوم ائتلاف دی دا د یو نگانه د سیاسي منطق د نظره دا مشکل لري او دا باید تشویق شي. ائتلافونه باید تشویق شي خو اختلافونه د تشویق وړ ده. وضعیت اوس د بینالمللي فضا یا د جهانی شرایط سره روان دي چې یو طرف نه دلته دایښ نور ځای کې ورباندې فشار ډیر شو. افغانستان کې ورته فضا ورته برابر ده. دا د دې تقویہ په افغانستان کې د روسیې لپاره ډېر تشویش دی. روسیه هم د دې لپاره چې دا موضوع مهار کې یا دا موضوع دفع کې دوی د بدیل په تلاش کې کوشش کوي.
مایر صاحب، یعنی ستاسو له نظره چې د کوم ائتلاف چې رامنځته شوی او په دغه وخت کې چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم د افغانستان ته راتګ موضوع مطرح کیږي، که ستاسو له خبرو ما سمه اخیستنه کړې وي، ظاهرا حکومت له هغې ویرې چې د دې ائتلاف څخه موجوده ده په یو شکل یعنی افغانستان ته د ښاغلي دوستم د راتګ ممانعت کړی. بلې،
افغانستان د قانون اساسی مطابق دوستم اوس یو متهم دی. هغه چې کله افغانستان ته راځي اول باید خپل محکمې ته حاضر شي. دا ادعا کوي چې دا یو سیاسي برنامه ده. دا به ډېره خبره شي دا ثابت کړي چې دا یو سیاسي ادعا ده او دا فاکس ثابت شي.
مایر صاحب، اوس یوې معتبرې سرچینې چې دا موضوع تایید کړې ده چې ګواکې جنرال دوستم په هغه الوتکه کې چې بېګا شپه لس نیمې بجې مزار شریف ته راتلله په هغې الوتکه کې وو، خو پخپله د جنرال صاحب دوستم دفتر دغه موضوع رد کړې او ده ته نږدې متعددو کسانو دغه موضوع رد کړې ده. په دې کې څه فکر کوئ چې وار له مخه دوی ته به اطلاع نه ورکړل شوې او که دوی په دې موضوع خبر دي وغواړي په یو ډول د موضوع کتمانو کې
دغه سیاسي ګیرانو چې دي اکثر د رسانه‌ای سیاست او د واقعي سیاست د فرق کوي. په دې کې شک نشته چې وخت دغه ده چې تیار راغلی او اجازه نه ده ورکړل شوې او د ګاونډي هیوادونو کې چې تیار نه ستد او کېدای شي زمینی کوشش وکړي د ځمکې طریقه دوی داخل شي. خو دا یو واقعیت ده او دا چې کوم اسلات په نظر کې نیسي او هغه واقعیتونه وختونه نه بیانوي دا یې خپل ده.
د سیاسي چارو کارپو داود مایار و.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
تاسو مرجغلا ازادي رادیو اوري. د کابل درې دروازې د پلټنی په تخنیکی ماشینری مجهز سوی. د کابل د امنیه قومندانې مرستیال وایي ډیر ژر به له شمال څخه کابل ته تلونکي لار هم په دغه سیستم سنبال سي او په دې کار سره به کابل ښار ته انفجاري موادو او وسلو له انتقال څخه مخه ونیول سي. په دې اړه اکرام الله اکرام راپور اورو.
د کابل پولیس وایي چې ښار ته په غځېدلو دریو عمومي لارو کې د پلټنې تخنیکي ماشینونه نصب کړي دي. د کابل د امنی قمندانې مرستیال حق نواز حقیار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پلټنې دغه ماشینونه د چین له خوا افغان دولت ته ورکړل شوي او ښار ته د لیږدونکو هر ډول چاودیدونکو موادو څخه مخنیوی کولای شي. د نوموړي پر وینا یوازې له شمال څخه کابل ښار ته غځېدونکي لاره باندې دغه سیستم نه دی لګول شوی او ژر به یې چارې بشپړې شي.
تقریبا دغه اسکینرونه چې دوست هیواد چین مونږ سره کومک کړی ده په درو دروازو کې عملا په خپل کار باندې پیل کړی ده. په زمین کې هر هغه بربري وسایط هغه وسایط چې مونږ به ډېر د مشکل سره ورسره مواجه وو د چک په حالت کې هغه ډېر په اسانۍ په دې ټکنالوژي باندې مونږ د کنټرول لاندې راولو.
کابل ښار ته د ننوتلو لپاره یوازې دا څلور دروازې نه دي بلکې څو نورې فرعي لارې هم شته چې یو شمېر ولسوالۍ او ولایتونه له ښار سره نښلوي. د پوځي چارو کارپوهان باور لري چې د دولت وسلوال مخالفین زیاتره وخت له همدغه فرعي لارو څخه چې په پوره ډول تر امنیتي پوښښ لاندې نه دي هم ګټه اخلي. د دې کارپوهانو له ډلې جاوید کوهستانی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پولیس باید یادو فرعي لارو ته هم پام زیات کړي. دی وایي که موږ یوازې د کابل په کنټرولي دروازو تکیه او غفلت وکړو او فکر وکړو چې کنټرولي دروازې لرو نو فکر کوم چې ډېرې ستونزې به ولرو. نو باید د تروریستي ډلو د موجودیت د مخنیوي هڅې وشي، د کابل د کمربندونو په اطرافو کې امنیت ټینګ شي او د خلکو همکاري زیاته شي. خو د کابل د امنیت قمندانې مرستیال حق نواز حقیار ویلي چې د کابل په عمومي دروازو کې د پلټنې د دغه ماشینونو د لګولو ترڅنګ پولیسو تلارخونه شوی چې د ګرځنده غزمو په وسیله فرعي لارې هم کنټرول کړي او د هغه باروړونکو موټرو مخه ونیسي چې له دې لارې کابل ته داخليږي. د دې په خبره د کابل په دروازو کې د سکن ماشینونو لګول کولای شي چې په نسبی ډول د تروریستي حملو او امنیتي پیښو مخه ونیسي.
تاسو د ازادي رادیو خبری مجله اوري. په افغانستان کې روان کال د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونه زیات سوي دي. د یو نوي راپور لمخې د روان کال د بریدونو شمیر د 2012 کال د بریدونو شمیر ته نږدې سوي دي. هغه مهال په افغانستان کې 80,000 محارب امریکایي پوځیان دیره وو. احمد شیبر راپور لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې بمبارۍ زیاتې کړې دي. د راپور له مخې د جنوري له میاشتې د جون تر میاشتې امریکایي الوتکو پر طالبانو او داعش د توغندیو او بمونو 1,604 بریدونه کړي دي. دا شمېره د تیر کال له پیله تر پایه د ترسره شویو هوایي بریدونو دوه برابره ده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل کله چې روان کال طالبانو د منصوري په نوم د عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ له امریکایي ځواکونو مو وغوښتل چې د ترهګرو پر مرکزونو بمباري وکړي. په ځینو مواردو کې په سمڅو او ژورو زیرزمینیو کې د دښمن د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره موږ د امریکا د متحده ایالاتونو له ټکنالوژۍ یعنې د دوی له الوتکو استفاده کوو. د امریکایي ځواکونو له لورې چې کومه شمېره د سه شنبې پر ورځ خپره شوه په هغې کې یوازې د توغندیو او بمونو شمېره یاده شوې ده او د الوتنو شمېر ته یې اشاره نه ده کړې. جنرال رادمنش وایي د امریکایي هوایي ځواکونو د مرستې له امله روان کال افغان ځواکونه برلاسه شوي دي. د امریکا له متحده ایالاتونو سره په همغږۍ چې له موږ سره یې په بېلابېلو برخو کې مرسته کړې او نوي تجهیزات یې راسپارلي او اوس نوي الوتکې لرو، خو بیا هم دوی له موږ سره د دښمن د کلکو مورچلو په له منځه وړلو کې له موږ سره همکاري کوي او دا همکاري د دې باعث شوې ده چې موږ د افغانستان په جغرافیه کې برلاس ولرو. په افغانستان کې د هوایي بریدونو له شدت سره ملکي تلفات هم زیات شوي دي. ملګرو ملتو د دوشنبې پروس په یو راپور کې وویل چې د تیر کال په پرتله روان کال د هوایي بریدونو پر مهال ملکي تلفات 48% کې ډېر شوي دي. خو جنرال رادمنش ټینګار کوي چې یوازې د طالبانو او داعش پر لرې پرتو سنګرونو د بریدونو پر مهال له امریکایي الوتکو مرسته غواړي او تر وسه وسه هڅه کوي چې ملکیانو ته مرژوب لوانه وړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان مشرانو جرګې غړي وایي ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسی په قبایلي سیمه کې د پاکستانی پوځ عملیات د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د ذهنونو د خرابولو په هدف کیږي. دغو سناتورانو نن په عمومي جلسه کې وویل د افغانستان او پاکستان حکومتونو ترمنځ چې د ګډو عملیاتو په اړه کوم توافق سوی و، پاکستان ورڅخه پر شا سوی دی. د پاکستان پوځ ورمه ورځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسی په قبایلي سیمه کې د داعش ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د خیبر څلور په نوم د پراخو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. ناجیه ساپی راپور وړاندې کوي.
د پاکستاني پوځ لخوا د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسی په قبایلي سیمه کې روانو پوځي عملیاتو د مشرانو جرګې د غړیو بیلابیل غبرګونونه راپارولې دي. د دغې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د سې شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې د سناتورانو له څرګندونو وروسته وویل چې پاکستان په خپلو دغو کړنو غواړي چې د افغان حکومت او د نړیوالې ټولنې ذهنونه خراب کړي.
د پاکستان د عملیاتو په اړه خبر باسو، پاکستان تل داسې کارونه ترسره کړي چې افغانستان حکومت، د افغانستان خلک او نړیوال ټولنه په حرج کې واچي او یې ذهنونه وخراب. د هغوی هر عمل په حقیقت کې د افغانستان د بېخاري په رابطه ده، او زموږ د خپلو مصرفو نه خواهش داده چې هغه مرزونه او سرحدونه چې د افغانستان په مرزي او بدبخته کرښه باندې د ډیورنډ په نوم پراته دي، له دې نه دفاع وکړي.
د پاکستان پوځ ورمه ورځ د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسی په قبایلي سیمه کې د داعش ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د خیبر څلور په نوم د پراخو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. د خیبر ایجنسی راجګل سیمه چې د پاکستان پوځ په کې عملیات پیل کړي، د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ ته څیرمه پراته ده. پاکستاني چارواکو ویلي چې داعش ډله په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې ده، او د دې هیواد پوځ ځکه په خیبر ایجنسی کې د عملیات چې پتر کې به هوایی حمله هم وشي پلان کړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې یو شمېر نورو غړیو بیا وویل هغه توافق چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د ګډو پوځي عملیاتو د پیل په اړه ترسره شوی، پاکستان له دې موافقې په شا شوی. سناتور جمعالدین ګیانوال په دې اړه وویل
هغه توافق چې مثلا د افغانستان حکومت او د پاکستان په ګډو عملیاتو شوی دی، پاکستان مقامات په شوشوي دي، په خپل سر یې په بعضې مناطقې کې عملیات ترسره کړي دي. دا په دې معنا چې پاکستان د افغانستان سره هېڅکله مثلا صلح دغه نه غواړي، او د افغانستان په حکومت نه دا پوهېږي چې باید دغه موضوع دوی نوره پته نه کړي.
افغانستان او پاکستان نږدې دوه اونۍ مخکې د امریکا د سنا له پلاوي سره ومنله چې د تروریستي ډلو پر ضد به ګډ عملیات کوي. د افغانستان دفاع وزارت هم مني چې پاکستان له دې موافقې سرغړونه کړې ده. دغه وزارت تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تروریستانو اصلي مرکزونه د پاکستان په لویو ښارونو کې دي، او که د پاکستان پوځ رښتیا د دې ډلو پر ضد عملیات کوي، دغه مرکزونه دې له منځه یوسي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو مرجغله آزادی رادیو اوري. قطر وایي هغه راپورونه چې په می میاشت کې د دغه هیواد د انټرنیټي پانو په هک کولو کې د عربي متحده اماراتو دخالت شي، د خوشنۍ وړ او د خلیج هیوادونو ترمنځ د موافقو څخه سرغړونه ده. قطر په دې وروستیو کې د خلیج د نورو هیوادونو لخوا د توندلارو ډلو د ملاتړ او له ایران سره د نږدې اړیکو په تور منځوي سو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ د یکشنبه پر ورځ د امریکا د استخباراتي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه و شدل سوی راپور ورکړ چې عربي متحده اماراتو د قطر حکومت خبری مرکزونه هک کړي او یو ناسم داستان جوړ کړی و. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر په همدې تړاو له قطر سره یو بحران رامنځته کړ. په همدې حال کې عربي متحده اماراتو د قطر د خبری پاڼو په هک کولو کې ښکېلتیا رد کړې ده. د واشنگتن پوسټ راپور یې ناسم بللی او ټینګار کوي چې دغه هیواد په هیڅ ډول انټرنیټ بریټ کې رول نه دی لوبولی. دغه څلورو هیوادونو تیره میاشت په دې تور چې قطر له توندلارو ډلو ملاتړ کوي او د ایران نږدې ملګری دی، خپلې ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې. قطر دغه تورونه په کلکه رد کړي دي. قطر په هماغه لومړیو کې ویلي و چې د دغه هیواد د مشرانو څخه نقل قول کول په همدې انټرنیټي پاڼو کې د لاسوهنې په پایله کې رامنځته سوه. په هغه لمه کې چې د دوشنبه پر ورځ خبره سوی راغلی دی، هغه راپور چې په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې خپور سوی د انټرنیټي حق د جنایت یو ښکاره ثبوت دی. د قطر د دولتي اړیکو د دفتر مشر شیخ سیف بن احمد السانی وایي دا په ځانګړي ډول د خوښنې وړ ده چې د انټرنیټي تروریزم دا ډول د شرم وړ اقدام د خلیج د همکارۍ سازمان په یو غړي هیواد پورې اړه لري. د نوموړي په خبره دا اقدام د نړیوالو قوانینو او هغو دوه اړخیزو اړیکو موافقو څخه چې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ سوي او هم د خلیج د همکارۍ شورا عرب لیگ یا د عربي هیوادونو د اتحادیې د اسلامي هیوادونو د سازمان او ملګرو ملتونو سازمان ترمنځ د ترسره سوي موافقو یو اشکاره سرغړونه ده. شیخ سیف وایي د قطر د حکومت څېړنې دوام لري او د هغه پر اساس به څارنوالان عدالت ته د دغه بحران د پارونکو او رامنځته کوونکو د راوستلو لپاره هر ډول قانوني اقدامات وکړي.
تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اوري اوس په ورسو د ازادي راډیو د ځینو اوریدونکو څرګندونې په واورو.
تاسو ل پیغامونو
سلام د ځان ولایت په انتون د ماجلین نماینده خبره کوم. اساده سنې څخه مدا قایشه او داخله چې د ځان ولایت ماجلین او بیچاره ولز او نور ولایتو مسافر خلک چې کوم په مز پونتن کې ماجلین دی عام ځوی کوي د دې پونتن د ماجلین د فارغ کوم بدلا شې چې راوځي د دولت خوخه هغه ودی ته نور کوي او په یو مشکل او په بل او په دروغ او په نور خبرو باندې د بي شخص کلیزي او د نور بوتل یې.
السلام علیکم. زه ساجد سجاب ساجد د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر سره تاسو سره په تماس کې امرور دلته موږ زموږ غوښتنه د لوړ زده کړو وزارت څخه دا ده چې دا هلمند پوهنتون ته ناته توجه وکړي ځکه دا پوهنتون په یو ډېر بد حالت کې قرار لري. هغه په دې معنی چې دلته د محصلینو سره یو ډېر توجري چلند کېږي. محصلین خپل د حق غوښتنه نشي کولای د استادانو څخه. په پوهنتون کې د ډېرې اصوله کوي چلند روان دی. یو بل منل نشته. هغه استادان په اکثره استادان یې په خپلې وظیفې په ښه شکل سرته نشي رسولای. یعنی که دلته یو ماتل وغواړي چې خپل د نمرو غوښتنه وکړي چې نمرې وړي ټول د یوې کورنۍ غړي په اداره کې ګمارل شوي دي چې ښه مثال یې دلته په هلمند کې د کرهنې یا زراعت پوهنځي ده. نو دی ډېرېږي چې نه باید نور ماچلي نور استادان ماته کم ضرر ونه رسوي او دا تېښتوی هم دی رسېږم.
تاسو ازادي راډیو اوري د سهار له اوو د ماشام تر اوو ازادي راډیو او د ماشام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو د امریکا ژغ راډیو خبريږي. د سل نجونو سل ستونزو او سل هلارو د تیاتر د پروګرام مسؤول نجونو نن په کابل کې په یوه بیژغه تیاتر کې د زده کړې مطالعې او علم اهمیت بیان کړ. په دې اړه خان محمد سند راپور لري.
د سل نجونو سل ستونزو او سل هلارو د تیاتر د پروګرام مسؤول نجونې وایي چې د ناپوهۍ او د ستونزو د حل یوازینی لار لیک لوست، د کتاب مطالعه او د علم زده کړه ده. دوی وایي ناپوهي او ستونزې تلپاتې نه دي او افغانان کولی شي چې موجوده ستونزې د علم، پوهې او منطق پر مټ هوارې کړي. دوی د لیک لوست، مطالعه او د علم د زده کړې اهمیت د سې شنبې په ورځ په کابل کې د یو بې غږه تمثیلي تیاتر په اجرا کولو سره بیان کړ. د سل نجونو سل ستونزو او سل حل لارو د پروګرام په دغه بې غږه تیاتر کې یوه ښځه له یوې ستونزې سره مخ ده او ژاړي. دا ښځه په داسې یوه کوټه کې ناسته ده چې دروازې او الماری ته کلپونه پراته دي. دا ډېرې هڅې کوي خو د دروازې او الماری کلپونه نشي خلاصولی. بیا یو نارینه راځي او غواړي چې دغه کلپونه په بیاتي او سټکونو سره خلاص کړي خو دا هڅه هم ګټه نه کوي. ورپسې یو څو تنه لیک لوستې راځي او پر الماری پروت کتاب لولي چې کلپ په کنجي خلاصیږي. دوی په کتاب کې لولي چې کنجي چیرې ده، هغه مومي او کلپونه پرې پرانیزي. د دغه تیاتر وروسته د سل نجونو سل ستونزو او سل حل لارو د پروګرام جوړوونکي حلیمې کاکړ د یاد بې غږه هنري تیاتر د هدف په اړه وویل.
د صورتی که ما کتاب در 24 ساعت نخوانم یا ظلم و ستم از دی سر خود
کله چې زه په سلرویش ساعتونو کې هم کتاب ونلولم په دې معنی ده چې په خپل ځان ظلم کوم. کله چې کتاب ولولو هیواد به مو ودان شي او پرمختګ به وکړي. زه غواړم له دې لارې د هیواد ځوان کهول ته یوه انګیزه ورکړم.
د دغه پروګرام مسؤلینو وویل غواړي چې خپلې طرحې د پوهنې له وزارت سره هم شریکې کړي. په دې مناسبت په جوړ پروګرام کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مرستیال کمال سعادت د تنظیم شوي پروګرام محتویات وستایل او د هیواد د خلکو په تیره د ښځو او نجونو پر زده کړو یې ټینګار وکړ.
دا مشکل زموږ ستاسو په جامعه کې دی، ان دا مشکل په مونږ او تاسو کې دی. ولې ته د خپل بچی مستری ته لیږي او خپل خورکۍ ته دا زمینه نه برابروي چې کلی کې مکتب جماعت مدرسې ته ولیږي؟ کاکا مشره ملک صاحب ولسوال صاحب دا مشکل ته حل کولای شي.
د ولسی جرګې غړي عبدالقادر زازی وطن دوست وویل د ټولنیزو شبکو د زیاتوالي له امله په هیواد کې د کتاب مطالعه کمه شوې ده. د پر ځوانانو ټینګار وکړ چې هیڅکله هم د زده کړو او مطالعې څخه لرې نه شي. ښاغلي زازی وویل په هیواد کې د اکثرو ستونزو لامل د خلکو ناپوهي او لیک لوست څخه لرېوالی دی.
د ازادي راډیو پښتو خبری مجله پای ته ورسیده. ل دې وروسته دری خبری مجله وړاندې کیږي. زما له همکار مصطفی صدیقی سره اوسئ.